گرانو اوریدونکو السلام علیکم دا زری رادیو د خبرونې ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم څلور بجې شوې په د خبرونه کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اوري طالبان او افغان سیاسیون لا هم د سولې د خبرو پیل ته نږدې شوي نه دي. خو په اسلام آباد کې یو شمېر سیاسیون د خبرو اترو هڅه کوي. په غزنی کې زرګونه بې ځایه شوي کورنۍ شکایت لري.
کوم کومکونه موږ سره سوي دي، نه کوم مرستې موږ سره سوي دي، مقصد در به در یو پوسې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ له زیاتېدو سره سره خلک وایي
مارکیتونه
امریکا د افغانستان میلیاردونه ډالر اسواری زیرمه بلاک کړی ده
ترڅو په یو هیواد کې مطلق سیاسي نظامی او اقتصادي ثبات نه وي اسعاري زیرمه بیا په بل هیواد کې ساتل کیږي.
در یو نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې خبرونه لرو چې احمد شبری وړاندې کوي.
ناتو د افغانستان پر وضعیت بیړنۍ غونډه کوي. داعش ویلي چې طالبان بریالي شوي نه دي، بهرنیو راوستي او د جرمني سریعظم په خپل وروستي رسمي سفر ماسکاو ته روانه ده. د خبرونو تفصیل د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن د افغانستان پر وضعیت بیړنۍ غونډه کوي. دا غونډه به د ویډیو کانفرنس له لارې ترسره شي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ په ټویټر کې لیکلی دي چې د جمعې په ورځ مې د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې غوښتنه کړې ده څو د افغانستان په اړه د ناتو غړي هیوادونه خپل ګډ دریځ بیان کړي. د سټېشن بي په ورځ هم ناتو د افغانستان په اړه یوه بیړنۍ غونډه لرله چې پکې ښاغلی ستولتنبرګ خپله حیرانتیا څرګنده کړه چې څنګه طالبانو کابل داسې ژر ونیو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي وسلوالو طالبانو په ځانګړي ډول د افغانستان د هزاره لشکریو یو شمېر کسان په وحشیانه ډول شکنجه کړي او وشلې دي. په هغه راپور کې چې د بخښنې نړیوال سازمان پرون خپور کړ پکې ویل شوي دي چې نه هزاره نارینه د جولای د څلورم یا شپږمې نېټې ترمنځ غزنی په مالستان ولسوالۍ کې وټل شوي دي. په لندن کې میشته د بشري حقونو دې ډلې د کلیوالو په وینا ویلي دي چې کله د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه سخته شوه دوی له مندرخت کلي د غرونو خواته وتښتېدل او کله چې جګړه غلې شوه او دوی بیرته خپل کلي ته ستنېدل طالبانو د دوی کورونه لوټلي وو او دوی ته انتظار کاوه. د کلیوالو ادعا کړې ده چې طالبانو د کلي په خوا کې تلونکي شپږ کسان په سر ویشتي او درې کسان یې دومره ووهل چې سا یې ورکړه. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د وتل شویو کسانو تصویرونه یې کتلي دي. د اسلامي دولت داعش ډلې ویلي دي طالبان بریالي شوي نه دي، امریکا راوستي دي. وروسته تر دې چې د یکشنبې په ورځ طالبانو کابل ښار ونیو دا لومړی ځل دی چې داعش د افغانستان د پیښو په اړه خپل نظر څرګند کړی دی. داعش د الانبا په نوم د خپلې ونیزې کې د پنجشنبې په ورځ د طالبانو له لورې د کابل د نیولو په اړه وویل چې د دوی بریا د اسلام لپاره نه ده، دا د سولې لپاره ده، د خبرو لپاره ده، د جهاد لپاره نه ده. داعش تور پورې کړی دی چې امریکا له دې طالبانو د یوې وسیلې په توګه د اسلام تر سیوري لاندې د مسلمانانو د بېلاري کولو او د داعش د حضور پر ضد په سیمه کې استفاده کوي. په افغانستان کې له څو کلونو راهیسې په مختلفو سیمو کې د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ جګړې شوي دي او د یو بل کسان یې وشلې دي. چک جمهوریت اعلان وکړ چې له افغانستان خپل ټول خلک راایستلي دي. دا خبره د چک صدراعظم اندري بابش پرون یوه کنفرانس ته وکړه.
ژغورنې عملیات سرته ورسېدل په دې معنا چې چک جمهوریت ټول هغه کسان راوستل چې غوښتل یې په کابل کې د چک د سفارت او پوځ له غوښتنو سره سم.
د راپورونو له مخې چک جمهوریت په دریو الوتنو کې د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګره د چک د سفارت ټول کارکوونکي د دې سفارت افغان همکاران او د هغوی د کورنۍ غړي راایستلي. د چک پوځ هم په یو ټوټېري بیان کې لیکلي چې زموږ افغان همکاران او کورنۍ چک ته راانتقال شوي او اوس خوندي دي. د افغانستان د ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې یو لوبغاړی زکی انوري په هغې امریکایي پوځي الوتکې کې د پټېدو د هڅې پر مهال مړ شوی چې له کابله یې خلک بهر لیږدول. 19 کلن انوري د اګست پر 14مه تر هغې وروسته ومړ چې هغه د امریکا د هوایي ځواک پسې ولس جټ الوتکه پورې د ځان نښلولو هڅه وکړه. د افغانستان د بدني روزن ریاست د نوموړي مړینه تایید کړې ده، خو د انوري د مړینې څرنګوالی په اړه ضد او دقیق راپورونه دي. ځینې راپورونه وایي چې هغه له الوتکې تر پرېوتو وروسته ومړ. ځینې بیا نور دا خبره کوي چې د هغه د وجود برخې د الوتکې د ټایر په برخه کې موندل شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په کابل کې خپل تمرینات له پاکستان سره د روانو لوبو لپاره چې تر دوه اونیو لږ وخت ورته پاتې دی پیل کړی دی. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول فرید هوتک د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل
او هیڅ نو مشکل نشته، هیڅ نو خبره نشته، هر څه نورمال خپل مخ ته بیایو او ان شاء الله چې لوبډله په پوره تیاری سره د پاکستان په وړاندې درېو نړیوالو 500 ورځو لوبو کې بلوبېږي.
شغلی هوتک زیاته کړه چې افغان لوبډله به ژر سریلانکا ته په الوتکه کې سفر وکړي، خو له یکشنبې را وروسته چې طالبانو کابل نیولی د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګر الوتنې ځنډیدلې دي. هلته وضعیت عادي نه دی او تر اوسه د ګډوډیو له امله 1200 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د جرمني سریاسم انګلا مرکل نن ماسکو ته ځي، دا به له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. دا بهر ته د اغلې مرکل روسي رسمي سفر دی، تر دې وروسته له سیاست لاس اخلي او راتلونکي میاشت په جرمني کې انتخابات ترسره کیږي. د جرمني سریاسم دفتر دوی ورځې مخکې ویلي وو چې مرکل او پوتین به پر دوه اړخیزو اړیکو، کورونا وبا او د افغانستان پر وضعیت، د اوکراین پر شخړو، یو شمېر نورو نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړي. تمه ده چې دا دواړه مشران به د نورد ستریم دوه پایپلاین په اړه هم چې د روسیې ګاز د بالتیک تر سمندرګي لاندې جرمني ته انتقالوي وژغي شي. په قرغزستان کې د اساسي قانون د تعدیل پر ضد د مظاهرو کوونکو یو تنظیمونکی په 13 میاشتو بند محکوم شو. په بشکک کې نن یوې محکمې تلیک مات کدای بیرګانوف نن په دې تور مجرم وپېژنده چې له زور څخه یې استفاده کوله چې واک ترلاسه کړي. کدای بیرګانوف د مارچ په میاشت کې ونیول شو، بیا په کور کې نظر بند شو. د دم ملاتړیو د ولسمشر جاپاروف د اساسي قانون له تعدیلاتو سره مخالفت کړی دی.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. 4:08 شوې. طالبان او افغان سیاسیون لا هم د سولې د خبرو پیل ته نږدې شوي نه دي، خو دوی وایي د اساسي خبرو له پیل سره به د افغانستان سیاسي برخلیک هم معلوم شي. له بلې خوا یو شمېر افغان مشران چې نن په پاکستان کې 15 یا 16 ورځ ده د افغانستان د سیاسي وضعیت په اړه له پاکستاني چارواکو سره په خبرو بوخت دي. دوی په خپلو خبرو کړو اعلامیو کې د افغانستان راتلونکي جوړیدونکو نظام ته هیله ښودلې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
طالبانو نن څخه 15 ورځې وړاندې د کابل په ګډون د افغانستان ګڼ شمېر ولایتونه ونیول. په کابل کې یو شمېر سیاسیونو له دې بدلون سره د طالبانو له مشرانو سره د دې هیواد راتلونکي نظام او د سولې په اړه خبرې پیل کړې دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د مصالحي عالي شورا مشر عبدالله عبدالله بیگانه وخت په یو ګډ ویډیوي پیغام کې وویل چې له طالب مشرانو سره یې سلام مشورې کړي، خو اساسي خبرو ته نه دي ننوتي. له بلې خوا د افغانستان یو شمېر سیاسي رهبران په اسلام آباد کې دي. محمد محقق، کریم خلیلی، صلاح الدین ربانی او یو شمېر نورو په خپلو جلا جلا اعلامیو کې ویلي چې د افغانستان د راتلونکي نظام او د سولې په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي. د دې لوري په خبرو شوې او اعلامیو کې له طالبانو غوښتنه شوې چې د سولې خبرې پیل کړي او افغانان یې هر اړخیز سولې ته ورسوي. په ورته وخت کې طالبانو هم په راتلونکي کې د یو هر اړخیز نظام په جوړېدو ټینګار کړی. د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد 13 شپه په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې هر څه نوې پیل شوي او باید د افغانستان د قضیې ښکېلې خواوې تیر هیر او راتلونکي ته کار وکړي. طالبانو د روانې اونۍ د 1 شنبه په ورځ د کابل په ګډون د افغانستان زیات ولایتونه تر خپل ولکې لاندې راوسته او د جګړې د پای ته رسیدو اعلان وکړ.
په داسې حال کې چې امریکا او د ناتو نور متحدان یې له افغانستان څخه د خپلو ډیپلوماتانو او سفارتي کارکوونکو او همداراز همکارانو په ایستلو بوخت دي، په کابل هوایي ډګر کې وضعیت لا هم عادي شوی نه دی. هلته یو شمېر هغه افغانان ورټول شوي چې اورېدلې دي له اسنادو پرته خلک له هېواده بهر وتلی شي. هغه تصویرونه چې په ټولنیزو رسنیو کې د کابل د هوایي ډګر د وضعیت په اړه خپرېږي بوژنوونکي دي. د دې موضوع په عرب د خبرو لپاره همدا شیبه زما همکار اجمل ان استودیو ته راغلی دی چې نور جزئیات تاسو ته واوروي. مهرباني
څارون سپڅو شي به مخکې ما لکتر لګدو هغه کسانو سره چې دی یوه نړیواله ټولنه له خوا میدان هوایی ته وربلل شو او دغه کسانو په لیست کې و چې باید په یوال وتکه کې وایستل شي خبرې وکړي. دی کسانو دی خپل کوچنیانو سره ټول شپه دی کابل دی هوایی ډګر په دروازو کې په مختلفو دروازو کې تیر کړی وو. بل اخر هم نو توانیدل چې ووزی او بیرته خپل کورونو ته ستانه شي وو. د کسانو له خبرو همدارنګه په ټولنیزو رسنیو کې چې کوم ویډیوګانې خپریږي یا هغه رسنۍ چې د کابل هوایي ډګر شاوخوا فعالیت کوي هغوی چې کوم تصویرونه خپروي واقعا دغه تصویرونه بوګنوونکي دي. په کابل هوایي ډګر باندې ګڼ هغه خلک چې د افغانستان څخه د وتلو معتبر اسناد نه لري او اورېدلی دي چې ګوندې کولی شي چې که هوایي ډګر ته ځان ورسوي او په یوه الوتکه کې ځان ورځای کې نو دوی به هر چیرې چې ولاړ شي ولاړ به شي. دې خلکو ډېر بیروبار جوړ کړی دی او دا د دې سبب شوي دي چې هغه خلک چې اصولا نړیواله ټولنه د افغانستان نه د ایستلو هڅه کوي هغوی له ډېرو ستونزو سره مخ شي. په ورته وخت کې ویل کېږي چې د ننه په میدان کې د امریکایي ځواکونو نه چې څخل تمه کېدله دغه نظم او ډیسپلین یې هلته هسې نه دی ساتلی او ګډوډیو ته د ډېر فشار د خلکو له کبله مجبور شوي چې ګډوډي وشي او د دې ګډوډیو په وخت کې وخت نا وخت هوایي ډزې کېږي، خلک تر پښو لاندې کېږي، تلفات پکې رامنځته کېږي. همدارنګه وسلوال طالبان چې اوس په کابل باندې واکمن دي دوی هم په کابل هوایي ډګر کې د بیروبار د کمولو لپاره په دروازو کې کسان ودرولي دي، خپل کسان چې د خلکو بیروبار او هجوم کم کړي. که څه هم داسې رپورټونه شته چې دغه کسان ښایي هغه کسان هم نه پرېږدي چې قانوني اسناد ولري، خو موږ خپله داسې ستاید نه لرو ځکه چې هلته وسلوال طالبان چې ولاړ دي هغوی له ډېر سخت هجوم د خلکو سره مخ دي او یوازې دا هڅه کوي چې خلک د میدان هوایي نه په شا کې او دغه ګډوډي پای ته ورسي. تېره شپه چې موږ د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد سره خبرې وکړې هغه په دې چاره کې د امریکا متحده ایالاتو نړیواله ټولنه ګرمه وبلله او وی ویل چې ګوندې په لوی لاس خلک دغه سیونه اورین ته هڅوي یا له هیواد نه ایستلو ته هڅوي او د دوی هڅونې د دې سبب شوي دي چې په هوایي ډګر باندې دومره ګڼه ګوڼه رامنځته شي. خو دم ګړی تر اوسه پورې په هوایي ډګر باندې بیروبار زیات دی، خلک ټول افغانستان نه په لویه پیمانه د وتلو هڅه کوي او دوی ټول یوازې هوایي ډګر ته ورسي. بلخوا ملګرو ملتونو د افغانستان له ګاونډیانو غوښتي دي چې افغان کډوالو ته د خپلې پولې پرانیزي. دا مهال نه له ایران سره، نه له پاکستان سره او نه د افغانستان له شمالي ګاونډیانو سره پرانیستې پولې چې واقعا د کډوال په ازادانه توګه ورواوړي نه تر سترګو کېږي. دا هم د دغه هڅو په لړ کې ده چې غواړي د کابل په هوایي ډګر باندې یو څه فشار کم کړي. په همدې اړه باندې یو بل خبر دا دی چې ټاکل شوې ده نن به د امریکا ولسمشر جو بایډن یو وینا وکړي له سپینې ماڼۍ نه او په هغې کې به په کابل هوایي ډګر کې د خپلو امریکایانو او همدارنګه د دوی د افغان متحدانو د ایستلو په دغه روانو عملیاتو وغږېږي او کېدای شي چې څه نوې لارې چارې ووایي.
ډېره مننه اجمل اندو چې د کابل د هوایي ډګر د کړاوونو او ستونزو په اړه معلومات شریکول. له لنډې خبرتیا وروسته د لیوه ژورنالیستاو شنان سره مرکه لرو په دې موضوع چې په افغانستان کې حکومت نشته او همداراز ولسمشر یا صدر اعظم یا بل داسې اجرایي مشر نشته، په داسې حالاتو کې به د افغانستان شرایط کومې خواته لاړ شي؟
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن شپه شمه ده چې طالبانو کابل نیولی، خو په افغانستان کې عملا هیڅ حکومت او اداره نشته. په دې موضوع مې له ژورنالیست او شنان سمی یوسفزي سره مرکه کړې او لومړی مې ورته ویلي چې د حکومت او د حکومت د مشر نشټوالی څه اغیز لرلی شي.
اکثر افغانان داسې فکر کوي ولو که هغه طالب وي یا د طالب مخالف وي یا هر څوک وي، یا افغان وي، د نړۍ په هر کونج کې وي، بس فکر کوي لکه یو کور چې بی یتیمه وي. دا یو د حکومت واکدار په واک کې اوسېدل د هغو نوم د خپله د هېواد لپاره د معنوي لحاظ باندې، په اقتصادي لحاظ باندې، د نړیوالو نورمونو په لحاظ باندې یو ډېر ستر یو حیثیت وي. متاسفانه د تیرو څو ورځو نه افغانستان یو ډول د سرنوشت ده، نه څوک بادشاهي لري، نه څوک ولسمشر شته. ده سره د دې چې دوی یو پخوانی یو سټرکچر لري چې حبت الله اخوند امیرالمؤمنین ده، نور کسان یې هم مشران دي، خو دوی چې اوس کابل ته رسېدلي دي اقلا باید سمدستي ډول باندې یو خپل یو موقت مشر یا بل داسې مسلې کس یو سمدستي یو مشر اعلان کړی وای تر څو د واک واګي او د واک داخله چې رامنځته شوې ده چې دا بدبختانه د یو هیواد لپاره ډېره بدنصیبي وي. د دې ډېر بد اثرات دي، په اقتصادي لحاظ باندې بینکونه بند دي، ادارې نشته، د اجرائیه او مقننه قواوې ټولې له منځه تللې دي. یو بد حالت ته دا داسې عادت ته لکه یو هیواد چې فتح شي او د هغې نه وروسته بیا خلک بدې نه پوهېږي چې اوس به څه کېږي.
په عین حال کې دا یوه مثبته نښه هم فکر نه کوي چې ګڼل کېدای شي، په دې حساب چې طالبان له نورو سره په خبرو دي او غواړي چې د ټولو په ګډون یو حکومت جوړ کړي، شاید په دې خاطر د خپل حکومت مشر نه اعلانوي.
زما په خیال ما وویلې چې دلته په دا دنیا کې چې موقت حکومتونه جوړېږي، مثلا په یو هیواد کې مثلا نږدې مثال پاکستان ده، کله چې د حکومت په انتخابات ګټلې د هغوی وخت پوره کېږي، یو مقامه موقت دوره شروع کېږي، درې میاشتو د وخت لپاره هغه وخت کې یو څوک صدر اعظم کېږي، یا داسې حوالت پېښېږي د یو هیواد ولسمشر له منځه ځي یا صدر اعظم له منځه ځي، هغه ته یو قانون کې یو څه موجود وي چې د هغه سمدستي ډول باندې به د قدرت خلا څوک پورته کوي پوره کوي. اوس په افغانستان کې یو ډول عجبه حالت ده، امرالله صالح وایي چې زه اوس یو ډول جمهور رئیس یم، چونکې واقعا هم د افغانستان د قانون یو داسې ماده شته ده که ور جمهور استعفا ورکړي یا له هیواده ولاړ شي یا بل مشکل وي نو هغه ځای نیسي. نو زما په خیال مثبت خو ورته ډېر نه شو ویلی، او خلک په دې پوه شي چې اقلم په دې پوه شي چې زما د هیواد
تاسو مخکې وویل چې طالبانو یو سټراکچر یا جوړښت درلود چې مثلا هیبت الله امیرالمؤمنین دی، لیکن په تیرو څو ورځو کې چې کابل او ټول افغانستان د دوی په کنټرول کې دی، دوی د خپل مشر یادونه نه کوي، د دې دلیل څه کېدای شي؟
ډېر یو ګوند حالت ده، ځکه چې زه دا نه وایم چې ملا محمد ملا شیخ هیبت الله اخوند یا نشته یا وجود نه لري، خو کله چې د جنگیالي ټول هیواد نسی او کابل فتح کوي، په کار خدا و چې د اقلا په خپل نوې دور د خپل ویډیو کې یا اقلا په خپل صوت یا आवाज کې یو څو خبرې خو کړې وای، یا اقلا د خپل جنگیالو شکریا ادا کړی وای. نو په داسې حالت کې دغه ډیره خاموشي ډېر د طالبانو لپاره او حتی د نړیوال ټولنې لپاره یو څه نگرانی رامنځته کړې ده، ځکه چې کار خدا و چې په دغه حالت کې که هغه رامخته شوی وای نو ممکن دا حالت یو څه نور کنټرول کړی وای، ځکه چې خپله به هیبت الله اخوند د طالبانو د سټرکچر له مخې د دوی تر ټولو مهم واکدار او عمومي مشر ده. نو البته دغه والله باندې ډېرې خبرې نه کیږي، په ابتدا کې سینې خبرې رالی چې دوی برا څرګندېږي، او زه فکر نه کوم چې دوی کوم سکیورټي مسله لري چې کابل کې نشي راتللی، کندهار کې را څرګند شي یا په بل کوم ولایت کې را څرګند شي. د دوی مشران وایي چې هغه موجود ده.
ژورنالیست او شنان سمی یوسف زایو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په غزنی کې زرګونه کورنۍ د کډوالۍ او بې وسلۍ په حالت کې ژوند کوي. په دغه ځای کې د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي وروستیو جګړو تر 2000 زیاتې کورنۍ له بې وسلۍ او کډوالۍ سره مخ کړې دي چې په بد حالت کې اوسي. نور حال په دې راپور کې.
عبدالحکیم نیمیګم، موږ کډوال یو، موږ د جنگو او د بدامنۍ او د سخت حالاتو له وجې دلته راغلي یو. کوم کومکونه موږ سره سوي دي، نه کوم مرستې موږ سره سوي دي، مقصد در به در یو پوسوي، کونډې لرو، اعتماد لرو پوسوي، شینه لرو، یو شایم مراکه لرو.
دا یوازې عبدالحکیم نه دی چې د جګړو له امله له قرهباغ ولسوالۍ څخه د غزنی ښار ته راکډه شوی، بلکې په دغه ځای کې په زرګونه کورنۍ له یو ځای څخه بل ځای ته د جګړو له امله کډوالې شوي دي. په غزنی کې د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي په دغه ځای کې وروستیو جګړو تر 2000 زیاتې کورنۍ بې وزلۍ او کډوالې سره مخ کړې دي. د یادې ټولنې د غزنی ولایت مشر عبدالعلیم نوری وایي دغه کورنۍ د جګړو له امله له غزنی مرکز څخه ولسوالۍ او په ولسوالیو کې له یو ځای څخه بل ځای ته د جګړو له امله کډه شوي، چې ډیری برخه یې نه د اوسېدو ځای، نه خوراکي توکي او نه هم د څښلو پاکې اوبه لري. د نوري په خبره چې ډیری داسې کسان هم شته چې کورنۍ نړیدلي او د بیا جوړولو توان یې هم نه لري. دغه کورنۍ دا وخت له سختې بېوزلۍ سره مخ دي. دی وایي له همکارو موسسو څخه یې له دغو کډوالو سره د مرستې غوښتنه کړې ده.
تر دې دمه تر 2000 زیات فامیلونه کورنۍ بی جای سوي، ورسره کورنۍ تخریب سوي یا هم مخکنی بی جای سوي ولو، او اوس کورنۍ سي ګټ سوي دي، بیرته د کورونو د ترمیم لپاره لګیا دي یا جوړوي، او دوی په نور کورونو کې د نورو خپلوانو قریبانو کورونو کې اوسیږي. ډیر خلک اوس اړمن خلک دي او ضرورتونه لري، سي باید ورسره کومک او همکاري ورسره وشي.
دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې د هیواد د نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم جګړه پای ته رسیدلې، او ځینې کورنۍ خپلو پلرنیو ټاټوبو ته د ستنېدو په حال کې دي.
د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد تاج محمد تلاش سره مې د امریکا له لوري د افغانستان د شاوخوا یو لس میلیارد ډالر او اسواري زیرمې د بلاکېدو په اړه مرکه کړې ده. او لومړی مې ښاغلي تلاش ته ویلي دي چې د امریکا دا اقدام څه اغېز لرلی شي. ښاغلي تلاش وویل
امریکا لس میلیارد ډالر چې دوی بلاکوي، متاسفانه دا زیرمی اساری زیرمی د داسې بحرانو د پاره لکه اوس چې په افغانستان کې راغل، دا په بهرنیو هیوادونو کې ساتل کیږي. او اصول دا دي چې تر څو په یو هیواد کې مطلق سیاسي، نظامی او اقتصادي ثبات نه وي، او یو بل هیواد په حاکم وی په د سیاسي او نظامی او اقتصادي نظام باندې، نو متاسفانه هغه قوي اساسي اقتصادي اساري زیرمه بیا په بل هیواد کې ساتل کیږي چې هغه دریم هیواد وي. او د بلاک او د ایکسپایر او د راکړې ورکړې کلی هم متاسفانه بل هیواد کې وي، په دې خاطر چې په هغه هیواد کې ثبات نه وي. او د بلاک هم معیارونه موجود دي. کچیرته حکومت د امریکا اکثریت غوښتنې تر سره کړلې او عملی جنبه یې غوره کړله، بیا نو د دې بلاک حق یوازې امریکا نه لري، بلکې اکثریت هغه ایوادونه چې د دې په بلاکولو په سیستم کې د امریکا همغږي دي، هغه ورته وی چې دا معیارونه مراد سوي دي، تاسو دغه زیرمې لطفا د بلاک له سیستم څخه وباسئ.
د اسواري زیرمې ډیروالی او کموالی د یو هیواد لپاره څومره اهمیت لري؟
دا په اقتصادي نظام باندې ډیر زیات تاثیر کوي. کله چې اسواري زیرمې څومره لوړې وي، هغومره د هغه هیواد مالی ثبات، مالی موارد او همدارنګه پولی موارد ثابت وي. د اسعارو خارجي اسعارو د پاره ټیټ او لوړ کیږي زر نه، او همدارنګه مصرفي او تولیدي مواد او ظرفیت هم لري چې په داخل د یو هیواد کې تولید سي، او بل اخره وکولی سي چې هغه هیواد هم مالی ثبات او هم صنعتي ثبات ترلاسه کړي. نو د یو هیواد مالی زیرمی دغه هیواد مالی او پولیس ثبات تضمینوي. د پولیس ثبات په اساس باندې منطقوي پروژې، داخلي پروژې، ډونري پروژې، حتی نړیوالې پروژې هم کولای شي چې په ډیر اسانه تطبیق سي او راکړه ورکړه وسی. مثلا ډیر ساده مثال کولای سم چې د زیرمو ته په کتو سره حتی افغان حکومت کولای شي چې نړیوالې الوتکه پرول او پریل کړي، او ترڅنګ کولای شي چې اصله واخلي واخلي او وریکه، او همدارنګه کولای شي چې نظامی تجهیزات په واخلي، همدارنګه کولای شي چې خام مواد په واخلي، همدارنګه کولای شي چې غټي کمپنیانې د معدن او زراعت او ترانزیت او نورو فاکتورونو په اساس افغانستان ته راجلب کړي او د دغو زیرمو په اساس تضمین ورکړي.
د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاش.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د مقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب لندو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا څلور نوي 9000 ولزرا اتسواتیا او پینزل زرا نوی مندل شي.
د پاکستان د ګمرک چارواکي وایي د تورخم او چمن لارو له خلاصېدو را په دې خوا د پاکستان او افغانستان سوداګري زیاته شوې ده. د اګست په 15مه چې ننګرهار ولایت د طالبانو لاسته ولوېد، پاکستان د تورخم ور وتاړه خو دوه ورځې وروسته بیا پرانیست. همداراز د چمن غلام خان او خرلاسیو لاري هم په وروستیو کې څو ځلې بندې او بیا خلاصې شوې. هلته د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ ګډې خونې مشان وایي د سوداګرۍ زیاتېدو له عمل په وروستیو اونیو کې بیا د لارو تړل وو. په دې موضوع دا راپور واورئ.
پاکستانی چارواکی دا کوي چې په دې تیرو څو ورځو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دوه طرفه تجارتي هلو ځلو کې زیاتوالی لیدل شوی. دا په داسې حال کې ده چې د اګست په 15مه نیټه کابل افغان طالبانو لاسته ولوېده او دې سره څو ورځو لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ پولې تړل شوې وې خو بیا بېرته پرانستل شوې. دوی وایي د جولای په دویمه هفته کې چې کله طالبانو د چمن پولې سره لګېدلې سپین بولدک ولسوالۍ واک ترلاسه کړ، هغې سره د دوه طرفه تجارت حجم ډېر راټیټ شوی و. د پاکستان د کاسټم چارواکو ډیټا ښایي چې د اګست 15مه نیټه باندې په چمن تورخم غلام خان او خرلاسو باندې پاکستان او افغانستان ترمنځ د امپورټ اکسپورټ او ترانزټ ټریډ یوازې 415 ګاډي تلی راغلی دي او دا په دې تیره موده کې د دوه طرفه تجارت حجم تر ټولو کمه کچه وه چې ریکارډ شوه. خو چې کله د اگست په 15مه طالبانو کابل ونیوه واکې خپل لاسته کړ، نو دا غینه پس د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په یو خبری کانفرنس کې ویلی وو چې ګاونډي هیوادونو سره به تجارتي هلې ځلې بحال وي. د پاکستان کسټم چارواکي وایي چې د اگست په 19مه نیټه پاکستان افغانستان ته 1250 ګاډي اوړېدلې او ښایي د محرم د رخصتیو نه پس دا شمېره نوره هم زیاته شي. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز یا د سوداګرۍ د خونې ډایرکټر زاهد الله شینوار مشال ریډیو ته وایي چې په دې وروستو کې دواړو خواو ته د مختلفو وجوهاتو له امله په سلګونه ګاډي رئیسارو او هغوی ته سمدستي د تګ راتګ اجازه ورکړل شوه، نو دې سره په عرضي توګه تجارتي حجم کې زیاتوالی راغلی.
افغانستان د حکومت په بین الاقوامي سطح باندې تسلیم نشي او بین الاقوامی چې کوم روابط دي هغه مضبوط نشي او پاکستان یې رسمي طور باندې تسلیم نکا، نو هغه پورې د تجارت زیاتېدو څه دومره ډېر ممکنات ماته نه ښکاري. بله خبره دا ده چې ډېر انویسټرز چې دي او کاروباري خلک چې دي هغه ډېر زیات فلحال د افغانستان نه وتلیم دي، نو لږ ډېر کار به خامخا رواني. خو داسې زه نه ګڼم چې یودم هلته سرمایه ګذاري به شروع شي، یودم به دلته کارونه شروع شي. نو چې څو پورې داسې سرمایه ګذاري او کارونه شروع شوي نه په افغانستان کې او دا انفراسټرکچر ډیولپمنټ والا کارونه چې دا نه شروع شوي، نو هغه پورې زموږ د تعمیراتي سامان چې دی هغه اکسپورټ زیاتېدل یا د سیمنټ او سټیل سیمنټ زیاتېدل څه ماته ښکاري نه. فلحال د خوراکي مواد به خامخا ځي، ځکه چې آبادي ده د افغانستان خپل هغې ضروري دي. داسې نور د روزمره سامان بزی دویانې بزی، خو فلحال چې دی یو دم په دې کې زیاتی چې نه ممکنه ده، نه کېدای شي او نه څه داسې حالات دي د افغانستان.
ګلاب خان د ترانزټ مالونه کراچۍ نه افغانستان ته لیږي. نوموړی وایي پکار ده په تجارتي هلو ځلو کې اسانی او زیاتوالی په مستقله توګه باندې پاتې شي.
که همدغسې وشي لکه څرنګه چې اوس دا ګاډي روان دي په افغانستان سایډ کې او په پاکستان سایډ کې، او همدغسې نو ډېره ښه خبره به وي او مونږ دې ته ښه نظر کړو. مخکې امپورټ او اکسپورټ او ترانزټ ګاډي به بس عام روټین کې تلل، او افغانستان سایډ باندې او پاکستان سایډ باندې مونږ ګاډو ته لږ ډېر مشکلات وو، خو هغه په ګمرک کې وو که په کسٹم کې وو او کم مو بالکل هغه چکم کوانټټي وا د گاډو هغه کوم وا
د اگست په ولسمه نیټه د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي هلې ځلې بیا پیل شوې. مسافرو ته هم یوازې خپل حیوانونو ته د ستنېدو اجازه ورکړل شو. د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې پاکستان کې د کورونا د کنټرول او څار ادارې NCOC د مئی 15 نیټې نه په تورخم دروازه سفری محدودیتونه لګولي او دوی وایي دا یې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګولي او تر نامعلومې نیټې پورې به دوام وکا. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
له دې راپور سره ساعت 4:30 شوې. د لنډو خبرونو نوبت دی. وروسته به ازادي او اوریدونکي پروګرام وړاندې شي، خو د دې ساعت لنډ خبرونه احمد شبر ابروي.
ناټو نن په خپل بیړنۍ غونډه کې له افغانستانه د یو شمېر خلکو د ایستلو او له طالبانو سره د خپلو راتلونکو اړیکو په اړه غونډه کوي. تمه ده چې د آنلاین غونډې ته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن چې له افغانستانه د پوځیانو د ایستلو په خاطر له سختو انتقادونو سره مخامخ دی وینا وکړي. جرمني آژانس دوچه ویلی وایي طالبانو د دوی د یو خبریال نشتی خپل وشلی دی چې له دې سره د طالبانو تر واک لاندې د رسنیو د کارکوونکو او د هغوی د کورنیو ژوند ته اندېښنې په زیاتېدو دي. د جرمني آژانس په باور طالبانو د دوی د خبریال یو بل خپل ټپي کړی دی او دا پیښه هغه وخت وشوه چې طالبانو په کابل کې کور په کور پلټنه کوله. د بخښنې نړیوال سازمان وایي وسلوالو طالبانو په ځانګړي ډول د افغانستان د هزاره لشکیو یو شمېر کسان په وحشیانه ډول شکنجه کړي او وشلې دي. په هغه راپور کې چې د سازمان پرون خپور کړ پکې ویل شوي دي چې نه هزاره نارینه د جولای د 14 او 16 نیټې ترمنځ د غزنی په مالستان ولسوالۍ کې وشل شوي دي. د اسلامي دولت داعش ډلې ویلې دي طالبان بریالي شوي نه دي. امریکا راوستي دي وروسته تر دې چې د اکشن بې پروس طالبانو کابل ښار ونیو. دا لومړی ځل دی چې داعش د افغانستان د پیښو په اړه خپل نظر څرګندوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په کابل کې خپل تمرینات له پاکستان سره د را روانو لوبو لپاره چې تر دوو اونیو لږ وخت ورته پاتې دی پیل کړی دی. او د جرمني سر ریاسم انګلا مرکل نن ماسکو ته ځي. دا به له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. د جرمني سر ریاسم دفتر دوی ورځې مخکې ویلي وو چې مرکل او پوتین به پر دوه اړخیزو اړیکو، کورونا وبا او د افغانستان پر وضعیت، همدارس د اوکراین پر شخړو او یو شمېر نورو نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړي.
لند خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. د دغه خبرونو تفصیل د آزادی رادیو په وی پانه کې ولولي. azadiradio.com یا azadiradio.org زموږ د وی پانه پته ده.
آزادی او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خیش په او راځي ولري په دې پروگرام کې تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه در تخپرو چې د خپل سیمو د امنیتی وضعیت په اړه یې ازادي رادیو ته را استولې دي. دوی په دغه پیغامونو کې تر ډیره د خپل سیمو د امنیت په اړه اندېښنه خوډلې او له دولتي چارواکو غوښتي چې سیمه ژر تر ژره ورته خوندې کړي. موږ په همدې اړه د دفاع وزارت له ویان سره مرکه هم کړې ده، خو راځي تر هر څه مخکې دا پیغامونه واورو.
سلام علیکم. زه کندهار په سر په اړه کې یم. کندهار د سر په ځای او خاطر چې زه دغه کمربند کې هغه د برنګ شتل د دغه په شی د سیمه د بلګردن په چټکې کې په خپل اړه ورځ ورځم لاګن یو خاطر اځه ته یې خو د دې ټکان یې بارنه او د ملکانو باندې چې دا یې وایي هم چې بارنه چې پره چې هم ستریم مست کله چې پای خبرنګار دراوته د خپل دې د څړنه نو کې.
نو سلام علیکم. دا د رادیو خبري اله ټول زور ته روغه سي بلا ډیر عدالت نه خراب سي.
بلی سلام علیکم. زه د ازادي د رادیو څخه خواهش کوم چې زموږ جګ نشر کی دغه ګلبدین چې دی د څه ډول رهبر دی. ایا یو څوک چې والی ټاکی یا وزیر چې پاچا ټاکی مظاهری پر کوي او اوس چې پاکستانیان دا وطن اشغال کړی ګلبدین ولې سکوت دی؟ یعنی په بې موجبه وخت کې خپل ځغ پورته کوي او اوس چې افغانستان پاکستان اشغال کړی دی، افغانستان اشغال کړی دی او ګلبدین سکوت دی؟ نو زه د ازادي د رادیو څخه خواهش کوم چې زما ژغ ټول ملت ته نشر کی، ځکه چې دا د ملت ژغ دی. په ازادي پدې کې کوم ازادي راډیو پدې کې کوم قصور نه لري، دا د ازادي د راډیو نظر نه دی، دا د ملت نظر دی.
السلام علیکم. ازادي راډیو ته زما ډیر ډیر سلامونه، ملګرو ته سلامونه. ملګرو به زما دا پیغام دی چې دا د فرا مرزخه مرز ته د ایران څخه چاودیدونکي توکي او بارود راوړي د افغانستان خاورې ته. هیله کوم چې د دغه مخنیوی وکړي، کنه افغانستان به متباه او پرباد شي.
د راډیو ازادي ټولو کارکوونکو او محترم اورېدونکو ته السلام علیکم. ما د سلام خدمت ما دا هیله ده چې دا زما پیغام پورته سروان صاحب دغه مشرف جنواري صاحب د ملي دفاع وزارت ویان چې دی چې دغه کومې سیمې طالبانو نیولي، هغه د ولایتو والیا نارې وایي چې و نیولي دي، هغه تاییدوي او بیا د دغه ردیې چې یادانه دي نیولي. تاسو د خپل په کار باندې له تاسو خبر وکړي او دغه ستاسو چې تاسو حقیقت وایي بیا د ولس تاسو سره نه مني پیدا کولا، یعنی پروپاګاندا یا تبلیغات. دغه هیله مو تاسو دا ده چې دغه نور پیغام په جدي توګه اوس په دغه کې خپور کړي. نو نور مو دا ښایسته وخت نه نیسه. السلام علیکم.
دا ازادي راډیو څخه ډېر مننه کوم چې تل د افغانانو د افغان ولس ذهنونه روښانه کړي دي او افغانانو ته واقعیت بیان کړی دی. نو زه ستاسو د لارې د افغانستان پر حکومت باندې دا غږ کوم که واقعا حکومت غواړي چې حکومت وکړي په دې وطن کې، نو هغه دې اردو ته موټرسکلان ورکړي، ځکه چې موټرسکلان په افغانستان کې د زمینی هلیکوپتر معنا لري. کچېری موټر چې دی موټر په مخ کې مینونه ایشو لکېږي، موټر په افغانستان کې یو مهم رول نه لري، نو اورځتي دی موټر سکلان ورکی.
بل السلام علیکم. حضرت مرغوی ته هنمال ولا ترور راغ نو پیغام دی نو ستر نو یش د مظلوم څخه ولې سات نه کیږي حکومت ته و روغور یا ته یا خدای ور لاسی دا یو سړی مو چې په څنګه کې ناس یې هغه هم ولا دی دی عیال پتی دا کی څوک روزانه کی څوک رو راځي چلی نو د دې مظلوم سره څه شو دی اخیسته ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ټول د ازادي راډیو او رجن کته سلامونه وړاندې کوم. لا پاتو کې د افغانستان وزمول څه په قرار سره ځي دا اندوار نسواج کوم وزته روان دي کوم حالات روان وروره بس بعد مشتت متوان انا پاک متوجی سر بس دا هم دا لا پاک یو امتحان مشتت باندې نو بعد ما تور لا پاک متوجی شو تو بیا وکاجو کم ګوره هو چې تر په خوا کړی وای کو باید او تو سبا وکاجو.
د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه احترامات تقدیموم. واجد الله د کونړ ولایت نه د افغان فوج سرتیری زه اشرف غنی ته دا وایم چې افغانستان یې معاملې کړ، الله دې در سره حساب وکړي، ځکه چې د اردو سربازان شهیدان کړ په طالبانو په وخت د جنگ کې کومک او حمایه نه کوي، د فوج نوم دی وشرماوه. هیله لرم چې زما پیغام نشر کړي. والسلام.
بله السلام علیکم. د لوګر ولایت ازر رسالی بارکې مې درته را وړو کې شنه پیغام پر خوده چې دغه حالات ډیر کړکې چندې ډیر ولس خو واجب په نړۍ تکبیر څخه نړۍ تکبیر باندې دی هغه دفاع نشي کولای. نو هیله مون دغه دا وختنه مهمه دغه دا چې موږ ته خو دشي یو ډول تدابیر ونیول شي، نو په دې باندې خو نه کېږي چې ولس پروت ده او عوام ځورېږي او خلک یې کیسه نه دي لوړپور چارواکي د دې پوښتنه نه کوي تر څو به دا ولس دومره کړېږي. او دا یو سلام پای رافات او دا هم دغه سمو د مخکې بار کړی ده، د دې ساحې څخه انتقال کړی ده، دوی خپل مرکزي ساحې ته وړی ده او د ورسالې حالات هم نور په خرابېدو باندې دي. نو چې دې ته یو ډول تدابیرونه نیول شي او د دې غمونه خوړل شي دا به تر څو د ولس داسې په تور تم او په تیارو کې ناست وي او له چا څخه به پوښتنه وکړي. مرکزي حکومت چې دې وخت کې په دې اساسو شبو کې د حضر غم ونه کړي نو بیا خو نور ورس هم مجبوره ده ځان به د یو کار پیدا کولو په تمه به طالبان نه به دفاع کوي.
سلامونه علیکم. هیل احترامات د دغه ګران کارانو کارکونکو ته باد سلامه. دا څنګه چلو چې من باندې د الله خو د ځای نه څه کوي سره کې د مخسره څه کوي شنو ولی راغلی یم کنه اشرف غنی نن د دا هله چې دا غره کوم ولی نه ونی شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. عبد الله نظامی مزید
کمی سرایونه چی دی آغه ده خاورو سرس خاورو سو کارو برنسته هیچ چیلا نسته از مرد ده طول و مشرانو سخه ده هیله ده هر آغه صوب چی پا دی کار که ولاروی یا تصروب پکشه لری آغه دی پردی ملت وانی زرسوی وی که ده دوارو غارو سخه از مرد ده هی ده وارزو ده.
السلام علیکم. در اردگان در ولایت در چرچنو در ولسوالی تخه خیات رخیم خبر کامه نول افغانستان در خر ولایت به هر ولسوالی که ولاد مدانی نل روسی چه ولسوالی یا غطول نده دلیگی اجا پا هر کلی که مرد جوال سرای نل را غطول چی دی پا جنگو که حواسه ویدی خود طالبان او در حکومت یعنی در حکومت دلیز مستقیم ایدی چی کم یو حکومت کم یو په پرمخ کې کوم بشاته پاتې دي.
بلې السلام علیکم. محمد قاسم زواکی د دې مدونه ستاسو په خبرې ورنمه په هلمند کې د تیرې جګړو څخه په هلمند کې د سخت حالت روان دی. د بشپورن نوې سره جګړه په هلمند سره شدا په شار کې سخت جګړه روانه ده. کچیر دلته یو بشری ناورین دا وایي ځکه چې بمبار شروع دی او نور جګړه د شاک مابین کې ده. د خلکو پر سر جګړه روانه ده.
بله السلام علیکم. لمړی چې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دویم قدم کې زه نه بشه تکلې ما د خوست ولایت له اول کنده کې پام ته د ټول افغانستان حمله دولتي چارو په حمله وسله والو طالبانو خپله کوي چې لطفاً د افغانستان د آبادۍ لپاره سوچ وکړي. ممنه د نورو خبرې ممنه راشه دلته کښېنئ. کومه نیمګړتیا چې په هر چا کې وي سامه کړو نور د افغانستان د آبادۍ لپاره فکر وکړئ تر څو به مو ماشومان ځوانان سپین ګیرې ښځې بوډاګان د بدو ورځو ته مخامخ وي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
د امنیتی وضعیت په اړه مو د اوریدونکو پیغامونه واوریدل. موږ هم د اندېښنې په یوه مرکه کې د دفاع وزارت له ویاند روح الله احمدزی سره شریک کړي. لومړی مو له ښاغلي احمدزی نه وپوښتل چې څه لامل دی چې په پرله پسې ډول د ولایتونو مرکزونه د طالبانو لاس ته لویږي.
لکه څرنګه چې تاسو هم اطلاع لرئ د افغانستان دښمنانو د هېواد په بېلابېلو برخو کې د افغانستان د خلکو او د دې خاورې او جغرافیا پر وړاندې خپل شوم لوی پلانونه په پلان کې لري او د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه هیڅکله دوی ته د اجازه نه ورکوي چې هغه شوم پلان ته خپل ورسیږي. زموږ مبارزه زموږ جدیت او قاطعیت د دښمن پر وړاندې د افغانستان د خلکو د دښمنانو پر وړاندې له پخوا څخه ډیر زیات جدي سوی دی او دغه مبارزه به مو لا جدي اندي پر وړاندې روانه. تاسو وګورئ کوم تلفات چې په دې ورځ کې دښمن ته اوري اغه په تیرو شلو کلونو کې بي ساري دي او د افغانستان امنیتي ځواکونه. اما دلیل دا دی چې د تاسو او ټول اوریدونکو پښتنه پیدا شي چې په اراضي کې د طالبانو پرمختګ دی او څه اما عمق موضوع ته چې لار شو په سلګونه مدارس هلته په پاکستان کې رخصت شوي دي او په سلهاو زره کسان د افغانستان خاورې ته رالیږل شوي دي. د افغانستان د خلکو پر وړاندې د وحشت او دهشت دپاره. اما تاسو یوازې په هلمند ولایت کې چې وګورئ د دوی د سرې قطعې قمندانان نظامي مسؤلین او د دوی مهم او کلیدي قمندانان نه یوازې د طالبانو بلکې د القاعده شبکې همدار از د نورو تروریستي شبکو مشران د دوی قمندانان او هغه مهم او کلیدي کسان چې د جګړې رهبري په لاس کې درلودله هغه ټول له منځه یوړل شو. دا نه یوازې په هلمند کې تاسو قندار کې په هرات کې په بدخشان کې په غزنی کې په پکتیا کې په تیرو څو ورځو کې دوی ته سخت تلفات اوښتي دي او دا به زموږ مبارزه په جدي توګه.
بله احمد زای صاحب، تاسو وایئ چې په تیرو شلو کلونو کې طالبانو ته په بېساري ډول مرګ ژوبله اوس اوړي. اما یو شی چې ښکاره دی هغه دا دی چې د ښارونو سقوط یا په یو ډول ښارونو ته د طالبانو ننوتل هم بېساري دي. همدا پرون کندوز او طالقانو سره پل ته طالبان ننوتل. د دې لامل څه کېدای شي؟ د طالبانو لیکې پیاوړې شوي، جنګیالي زیات شوي او که نه افغان ځواکونه دفاعي حالت کې دي او طالبان له دې موقع استفاده کوي؟
نه، نو اول کې مقدمه کې خپل خبره تاسو ته وکړه په دې لسی هغه مد نظر نیولی چې په بیساری توګه هغه کوم ترهګر چې د افغانستان خواته را لیږل کېدل هغه هم بیساری دي اوس او دقیقا د دوی هغه ټول مدرسې رخصت شوې دي. سره له دې چې د پاکستان د پوز افسران د هغوی منصوبین دلته مشخصا په افغانستان کې د افغانستان د خلکو او امنیتي ځواکونو پر وړاندې جنګیږي د طالبانو په خوا کې. نورې تروریستي ډلې چې په سیمه کې شتون درلود مخکې هغوی هم د طالبانو له دغو حرکتونو سره له دوی سره یو ځای شوي دي او د افغانستان د خلکو پر وړاندې دغه شوم هدف کې دوی هم لاس له دوی سره یو کړی دی. دا جدي مبارزه غواړي. درسته چې یو څه پرمختګ بلوي، اما په عین زمان کې هغه کوم لوی هدف چې دوی درلود هغه هدف یې ورته مات شوی دی او هغه هدف ته به دوی نه پرېږدو. د افغانستان امنیتي ځواکونه صحیح ده چې یو څه پرمختګ دوی لري، اما کوم هدف چې دوی درلود په دغه موده کې هغه د دې هدف مراتب او هغه کوم شی چې موږ تاسو په تصویر کې وګورو ظاهر دې ګورو په مراتب ډېر لوړ.
او احمد زاده ممکن اوریدونکو ته دوی هدف په اړه باندې معلومات ورکړي. طالبانو څو غوښتل چې ډېر نور ولایتونه ونیسي،
ډېر نور ولایتونه په شمول د کابل او د دې نظام سقوط لمنځه وړل، اما د افغانستان امنیتي ځواکونه به هیڅ کله دوی ته او د دوی ملاتړ ته که چیرې تاسو وایئ چې دوی تلفات په هغې کچه نه دي، نو کولی شي ډېر ښه آدرس تاسو ته درکوم، هغه سلیف صف نه تاسو پوښتنه وکړئ او دا هم پوښتنه کولی شئ چې کوم آدرس ته دغه جسدونه د ترورستانو انتقالوي، له کوم آدرسه چې راځي دوباره همغه آدرس ته انتقالیږي. دوی نور ستړي سوي دي د ترورستانو د جسدونو د انتقال په برخه کې اخواله کرښي. پس په دې اساس باندې د افغانستان امنیتي ځواکونو تعهد کوي او د افغانستان د امنیتي ځواکونو هغه جدي مبارزه ښیي ده.
نړیوال څومره ستاسو سره په دې مبارزه کې اوس ملګري دي؟ البته په نظامي برخه کې ښاغلي بایډن وویل چې بي 250 الوتکه به بمبار کولای شي. دا مهال د دوی عملی همکاري څومره د جګړو په لیکو کې
زمونږ د ستراتیژیکو همکارانو همکاري له موږ سره شته ده، اما په لوړه کچه باندې لکه څرنګه چې د ملګرو ملتونو د سازمان د امنیت شورا غونډه ترسره شوله، هغه غوښتنه د افغانانو له دوی څخه ډېره زیاته وه. هغه هېوادونه چې له ترورستانو سره همکاري لري باید هغه په واضح توګه په هغوی باندې تحریمونه باید لګول شوي وای او د تحریمونو کچه لوړه شوې وای، چون دلته اسناد شواهد او مدارک فوق العاده شته. په یو مورد کې نه، په لسګونه موارد کې نه، په سلګونه موارد کې اسناد او شواهد د افغانستان له حکومت سره او دا په بیلابیلو مجالسو کې، نړیوالو مجالسو کې، د ملګرو ملتونو سازمان ته، اندراز نورو نړیوالو سازمانونو ته همیشه د جلالت مآب رئیس جمهور له خوا نیولي تر هغه مربوطه مراجعه وکړي دا اسناد او شواهد هغوی ته انتقال شوي دي.
ولست څه ډاډ ورکوي خصوصا هغه ولست چې په شمالي او شمال ختیځ ولایتونو کې پروت دی، دا مهال شاوخوا خارونو کې جګړه روانه دي، وضعیت به په کوم لوري لاړ شي؟
زموږ مسؤلیت د خپل خلکو د ځان او مال ساتنه او له دوی څخه دفاع ده. یوه لحظه هم دلته غفلت نشته دی، خوب نشته دی، شپه ورځ یو شوی ده او ټول دفاعي امنیتي ځواکونه که زموږ هوایي ځواک دی آرامش دوی نه لري، شپه ورځ په عملیاتو باندې بوخت دي. که زموږ توپچی برخه ده، که زموږ ځمکني ځواکونه دي، تاسو وګورئ که خاص قطعات دي، که ملي اردو ده، که نور ځواکونه دي، په مجموع کې دوی ټول د دښمن پر وړاندې هغه جدي مبارزې ته راغلي دي. عملیاتونه تاسو وګورئ چې په شدت سره د دښمن پر وړاندې روان دي او انشاءالله چې نتیجه هم ورکوي او امنیتي ځواکونه به برلاسي وي.
د دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزی.
ازادي او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
په همدې سره د ازادي او اوریدونکو د دې اونۍ پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 او 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
سلام علیکم.
علیکم. بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خو برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بلډینګ او سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
کسرو لمبور غرغرو دا شورن دی خبر کسرو لمبور غرغرو دا شور ندی خبر دا سوچ جنگ وڑی دے جنگل زور ندی خبر سولم بو دغر درو دا شور ندی خبر سولم بو بچی لاد گودر گورو رکی یادوی زما بچی لاد گودر گورو رکی یادوی کوئی پر گودر لگی دلی اورن دی خبر سوچ جنگ وڑی دے جنگل زورن دی خبر سولم بو دغر غرو دا شورن دی خبر سولم بو کور دوران نو فرمان لیونی زماد کور دوران نو فرمان لیونی خپل لرمان دورانی دلکی کورن دی خبر دا سوچ جنگ جنگل زورن دی خبر رسولم بو دغر درو دا شورن دی خبر رسولم بو خلق دمرا د نفرت گناہ مگرم دا خلق دمرا د نفرت گناہ مگرم پیتا گناہ نشتا سویرا رورن دی خبر سوچ جنگ وڑی دے جنگل سرو لمبو دغرد رود شورن دی خبر سرو لمبو
زندگی
یه مرده هم افتیده بود زخمی هم افتیده بود
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورم
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن
نه تعلیم نه تربیه کدام آرزوی ما به سر نرسید
حقوق اساسی شما رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 101.5